أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. صدق الله العلي العظيم. دعا آياتنا لسورة بقرة دو سو آت جرشم او دو سو نجرشم آیاتو نجی پجے آیاتو کی اللہ جل جلالہ دل منزو اہمیت بیان کری دی او حمدہ دول دمازگر دل منز اہمیت اے بیان کری دی. نوزک اللہ عز و جل فرمائی وی حافظو تاسو ساتنک وی علی الصلواتی پر المنزونو باندی طول المنزونو کد سعار دی کد ماپشن دی کد ماجگر دی کد ماشام دی او کد ماخستن دی او خصوص دول بانجی و الصلاة الوسطا او خصوصا دماجگر المنز چی منزنی المنز دی صلاة الوسطا منزنی المنز چی دماجگر المنز نمراد دی و دیبانی پا خصوص دول بانجی ساتا نکوی دازکا چی دغا دماجگر دل منزه وقت اکثر د دنیا د کارونو او د مصروفیتونو وخت وی او په دغه وخت کې کارونه ډیر وی. په دغه وخت کې شیطان کوشش کوي چې یو څوک د دنیا کارونو ته مخ کی او د لمانځه څخه یې بې برخې کړي. د ډیرو خلکو څخه دغه لمونځ قضا کیږي. نو ځکه الله جل جلاله په خصوصي ډول باندې اهتمام وفرمایه چې تاسو پر ټولو لمونځو باندې حفاظت کوي او په خصوصي ډول باندې د مازدیګر لمونځ دا بیا په خصوصي ډول اهتمام د دې لمانځه کوي. یعنی په هیڅ صورت کې مه پرېږدئ او وقومو ودرېږي لله خاص الله جل جلاله لره قانتین عاجز کوونکي ویره کوونکي او الله عز وجل ته سر ټیټوونکي تر داسې اندازې پورې د لمانځه حفاظت وکړي چې په هیڅ صورت کې دا لمونځ مه قضا کوئ. که په کور کې یاست که په سفر کې یاست که د دښمن سره په جنګ کې یاست که پر اسون وسپاره یاست تاسو به لمونځ نه قضا کوئ. الله عز وجل د شر و شانواجې لپاره فرمایي فإن خفتم که چیرې تاسو ویرېدلاست د دښمن څخه فرجالا پس پیاده تلونکي او رکبانا یا سپاره یعنی د پیاده تګ پر مهال هم لمونځ مه قضا کوئ او د سپرلۍ پر مهال باندې چې پر اسونو باندې سواره یاست هم لمونځ مه قضا کوئ. تفصیلي خبره باندې کوو انشاءالله. یعنی که چیرې تاسو د جنګ په جریان کې واست دا به هم لمونځ نه قضا کوئ. که ستاسو د دښمن ویره وه تاسو ووژنې پر تاسو حمله وکړي په دغه حالت کې به هم لمونځ نه قضا کوئ. فإذا امنتم پس کله چې تاسو په امن سواست فاذکروا الله پس تاسو ذکر د الله جل جلاله کوئ د الله نوم یادوئ کما علمکم لکه څرنګه چې ښودلی دی تاسو ته ما هغه مهال لم تکونو چې تاسو نه وست تعلمون تاسو نه پوهېدلاست. الله جل جلاله چې کوم دین درته ښودلی دی د الله عز وجل د وحیو چې علیه السلام ته یې کړي دي د هغو په برکت چې کومه پوهه او معلومات د الله په یادش او د الله په ذکر کې ستاسو تا او الله تاسو پوه کړي یاست هغه مهال چې تاسو نه پوهېدلاست په هغه ډول باندې د الله عبادت وکړي او د الله ذکر یاد کړي. په دغه دو آیاتو کې الله جل جلاله درو خبرو ته اشاره وکړه. یو خبره دا چې د ټولو لمونځونو حفاظت وکړي په خصوصي ډول باندې. یو د لمانځه لزوم دی. په دې کې خو شرط نشته په ډېرو آیاتو کې لمونځ پر مسلمانانو باندې فرض شوی دی. د هغه د فرضېدو څخه وروسته الله جل جلاله د خاص حفاظت او د خاص ساتنې خبره د لمانځه وکړل او دوهمه خبره د مازدیګر د لمانځه د اهتمام وکړل او درېمه خبره اشاره دې ته وکړل چې په هیڅ صورت کې لمونځ نه قضا کیږي تر داسې اندازې پورې که چیرې دښمن پر تاسو حمله کول او ستاسو د مرګ ویره وه ستاسو د هلاکت ویره وه نو تر اسونو چې سپاره یاست دا به هم لمونځ نه قضا کوئ تر داسې اندازې پورې. نو دا چې په اوس زمانه کې
مازه کې ډیره سستی ده، نو څه تفصیلي خبره به پر دا ځای باندې وکړو، او څه نوې طریقې فرمانځه کې وضع شوي، نو ځکه فرمانځه باندې به یو څه خبره وکړو. هغه په دې ډول باندې چې الله جل جلاله په قرآن کریم کې فرمایي، یو بل ځای آیت دی: ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر یقینا او بشک المنز، تاسو د فحشاء او منکر کارو څخه، د ناروا او ګناهونو څخه ساتي. یعنی که چیرې تاسو لمنځونه کوئ، تاسو به پر غلا، درواغو، غیبت کولو، زنا کولو، پر ټولو ګناهونو باندې قدرت نه کوئ پیدا. دا لمانځه کې داسې فیض و برکت دی چې ستاسو په زړه کې نورانیت پیدا کړي، ستاسو په زړه کې د الله په شک ویره پیدا کړي، تاسو د نارواو د ګناهونو څخه لیرې پاتې کړي. دا د الله وعده ده، د الله په وعده کې هیڅ شک نشته. اوس که چیرې موږ وګورو، تر هرې زمانې ګناهونو فحشاوې ډېرې دي، څومره چې فکر کوئ په هغه اندازه باندې ګناه وي، ناروا وي، غیبتونه، ډول ډول کارونه شته. سره د دې چې زیات خلک لمونځونه هم کوي او مسجدو ته هم راځي، بیا هم په دغه ګناهو سلسلو کې اخته وي، په دې نارواو کې اخته وي. نو یو وجه شته، د الله په وعده کې کومه د ماتېدو خبره ده. حتماً دغه لمونځونه چې خلک کوي، دا د لمونځو په طریقه باندې نه دي کړي. د الله جل جلاله دغه امر یې نه دی منلی چې حافظ علی الصلوات، تا ساتنه پر لمونځو باندې وکړي، د لمانځو ساتنه یې نه ده کړې. تش د لمانځه چې عبادت دی، د دغه عبادت پر ځای عادت ادا کړي. بل حدیث کې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي: وایي کله چې څوک شایسته لمونځ وکړي، ټول فرضونه او رکنونه واجبات یې په صحیح ډول باندې ادا کړي، په د لمانځه باندې یو شایسته شکل واغوستل شي او د ده څخه جلا شي، پورته شي اول اسمان ته. کله چې اول اسمان ته ورسېدي، اسمان دروازې لري، په دروازو کې ملایکې ولاړې وي، او هغه پوښتنه ځینې وکړي چې ته څوک یې، دغه لمونځ خبرې ورسره وکړي، وایي زه لمونځ یم او پلانکي د پلانکي زوی ادا کړی یم. نو ملایکې ورته وایي: وایي رحمت دې پر تا وي، او رحمت دې پر هغه چا وي چې ته یې ادا کړی. نو بیا اجازه ورکړي اسمان ته وخیژ، بیا په هغه اسمان کې پورته شي دوهم اسمان ته. په دوهم اسمان کې بیا ملائکې پوښتنه ځینې وکړي چې ته څوک یې، ته یې ورته وایي زه لمونځ یم، او د پلانکي او د پلانکي زوی د پلانکي سیمې زه ادا کړی یم. ملائکې بیا اجازه ورته ورکړي، دوهم اسمان ته پورته شي، بیا دریم اسمان ته پورته شي، حتی عرش ته ورسېږي، او هلته د الله جل جلاله عبادت کوي، او ثواب یې په دا کسب سره لیکل کېږي. دا حدیث مبارک دی، او همدا ډول رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي: وایي کله چې څوک بد لمونځ ادا کړي، د بد لمانځه د فرضو و د رکنو و د واجباتو و د مستحباتو اهتمام یې ونه کړي، نو په د لمانځه باندې یو بد شکل واغوستل شي او پورته شي اول اسمان ته. کله چې اول اسمان ته ورسي، او د اسمان ملائکه پوښتنه ځینې وکړي، وایي ته څوک یې، دی ورته وایي زه لمونځ یم، پلانکي د پلانکي زوی ادا کړی یم. هغه ورته وایي زه لعنت دې پر تا وي، لعنت دې پر هغه چا وي چې ته یې ادا کړی، ستا تګ و اسمان ته نه شي کېدلی. داسې چټل عبادت او داسې سره لړلی عبادت دا اسمان ته نه شي تللی. نو بیا وایي هغه لمونځ راواخلي، دا کس پر دا مخ کوولي چې داسې لمونځ او داسې عبادت ته الله نه دی په کار، دا یې ستا. نو هغه لمونځ باندې شکل واغوستل شي، راشي ځمکې ته، مځکه هم ځای د قرار نه ولو ورکي، ځکه دا مردود شی دی، د الله په نیز یو شی مردود چې د هغه لپاره د قرار ځای نه وي. نو دا لمونځ د مشرق څخه مغرب ته ولاړ شي، د مغرب څخه مشرق ته ولاړ شي، د جنوب څخه شمال ته ولاړ شي، د شمال څخه جنوب ته ولاړ شي، ډېر ستړی سرګردانه وي، نو بله لاره باندې پاتې شي. دغه سړي ته شراوي کي چې اے سړی، الله دې په داسې سرګردانۍ اخته کړه، الله دې داسې دربدره کړه، الله دې داسې نه ارامه کړه لکه زه چې دې نه ارامه کړی یم، او زه چې دې بې سکونه کړی یم، او پر ما دې د چیکې ځای درولی دي، پر تا دې د الله د چیکې ځای ودرېږي. دا شراوي کي ته هغه مهال. نو که چا یو خراب لمونځ کا، یو شراګوی بې پیدایي کې، دوه خراب لمونځونه کول، دوه شراګوی بې پیدایي کې، سل خراب لمونځونه کول، سل شراګوی بې پیدایي. همدا وجه ده چې پر دغه اسلامي امت باندې دغه د غمونو طوفان را روان دي. په ګرد محل و شار کې چې وګورې، پنځه نفر آرام نه کوي، د یو کس د بل ورور سره، د خپل ورور سره جنګ دي، د بل کس د پلار سره جنګ دي، د بل کس د محل والا سره جنګ دي، د بل کس دعوه ده، او د بل کس ژوند نشته، د د حکومت څخه پټ دي، بل د شاه څخه پټ دي. اوس دا ترتیب شروع دي، تاسې سرګردانۍ، غمونه، آفتونه، مریضۍ، ناجوړۍ چې فکر یې کوي هغه بلا پر دې امت مسلطه ده. څنګه غم دی، څنګه بلا دی، څوک ته یاد کړي چې هغه دا امت ته نه راغلی. خصوصا هغه ډېرې ځایو به نشتو، دغه موږ او تاسو چې وینو په دغه نژدې ښارو کلو ولایتو کې، داسې غم په دنیا کې نه دی پیدا شوی چې هغه پر دې قوم مسلط شوی نه دی، بلکې داسې آفتونه او داسې غمونه او بلاوې راغلي دي چې هغه قوم ته و دغه اسلامي امت ته چې د دنیا په یو ملک به هم نه وي، او موږ بیا هم سر نه دی خلاص کړی، او په دغه علت موږ ځان نه دی پوه کړی چې دا خو د لمانځه دغه بې پروایي ده چې زموږ خلک یې کوي. تاسو وګورئ په دا مسجد کې چې دا ځوانان داسې پورته کښته کېږي، پورته کښته کېږي، لکه په کلک کې چې سپورت کې پورته کښته پورته کښته. دغه رسم مزونه دا ګرده خلک ویني، پلار یې هم ویني، ورونه یې هم ویني، نور دوستان یې هم ویني. نو داسې لمونځونه په هر کور کې شروع دي. په کور کې که یو څوک نیک سړی وي، هغه سره لمونځ په صحیح طریقه باندې وکړي، رکنونو واجبات یې ادا کړي، وکړي، ټوله دغسې لمونځونه کوي. حال دا چې دا لمونځ نه دی، ځکه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم یو وخت مسجد کې تشریف درلودی چې یو عرابي رالی، لمونځ یې وکړي، چابک چابک یې وکړي، سلام چې وګرځوئ رالی، چې د باندې ووځې، علیه السلام را وګرځوي، ورته ویې ویل ول قم صلی فانک لم تصلی ولا سورس لمونځ وکړه، تا لمونځ نه دی کړی. دی بیا ورغلی، چابک چابک یې لمونځ وکړي، پورته کښته شو، رکوع یې وکړه، سجده او قومه او ناس یې وکړه، سلام یې وګرځوئ، بیا علیه السلام ورته وویل قم صلی فانک لم تصلی ولا سه لمونځ وکړه، لمونځ نه دی کړی، دا لمونځ نه دی. بیا دی ولاړی، علیه السلام ته وویل چې یا رسول الله تما د لمانځه طریقه را وښه. نبی علیه السلام ښه تعدیل د رکنونو چې دغسې به تکبیر وایه، دغسې به لاسونه نیسې، داسې به رکوع کوې، داسې به سجده کوې، نو بیا ستا لمونځ دی، دا رقم لمونځ نه دی. نو په دې وجه باندې دا د لمانځه طریقه باندې لږ خبرې کوو. هغسې طریقه چې د علیه السلام څخه ثابته شوې ده، هغسې طریقه چې هغه علماو د علیه السلام څخه ثابته کړې ده، نو په دې وجه باندې هغه طریقه بیانوو او پر هغه باندې به څه خبرې وکړو. نو کوم ورونه مسلمانان چې دغه طریقه یې نه یې عملي کړې، هغه دې عملي کړي، او که چېرې په کور کې کشران دغسې لمونځونه کوي، مخه دې ونیسي او را ودې ګرځي د دې کار څخه. یوه خبره دا ده چې یو مثال وایم، په هغه مثال کې مې یو مطلب دی د لمانځه په طریقه باندې. که چېرې یو څوک راشي مثلا د هرات څخه، او هغه څو سوخه سړی وي، پوه سړی وي، تقواداره سړی وي، د یو موضوع خبره وکړي چې په هرات کې باران و، او دا د ده په ډول تقواداره خلک 500 نور راشي، 100 نور راشي، 1500 راشي، 1000 راشي، او څو ورځې وروسته بیا یو دوه نفره راشي چې هغه د هغه نه تقوا معلوم وي، نه پرهیزګاري معلوم وي، نه ښه سړی معلوم وي، نه بد سړی معلوم وي، تا ته ووایي چې په هرات کې په پلانکي ورځ باران نه و. نو اوس ستا عقل څه تقاضا کوي؟ د هغه زورو، تقوادارو، پوهانو، پرهیزګارو، هوښیارانو، عالمانو خبره منې، او که د دغه دوو درو نامعلومو خلکو خبره منې؟ پکار دا ده چې ته د هغه زورو نفرو خبره ومنې چې هغه علما دي، پوهان دي، تقواداران دي، پرهیزګاران دي، او علم والا دي، او دغه دوه درې څلور یا پنځه کسان چې نامعلوم وي، د دې خبره ونه منې. ځکه کېدای شي دا لچکان، کېدای شي دروازې ویږي، کېدای شي نه وي پوه شوي، کېدای شي یو سړی خطا وځي، ښه سړی وي مګر خطا وځي، فکر یې نه وي. نو د علیه السلام څخه بېلابېلې طریقې ثابتې دي. د دنیا هغه د ټولو وتلو علماوو، پرهیزګارو علماوو، جیدو علماوو، صحابهو، تابعینو، طبي تابعینو چې کومه طریقه د لمانځه را نقل کړې ده، هغه مشهوره ترینه طریقه ده. پر هغه باندې اوس هم د علما، حقاني علما پر هغه طریقه باندې دي. هغه څو علما چې د ټولو ملت ته یې دین راوړی دي، او د دې ټولو تاریخ په اردو کې په هره سانه کې د کفارو سره جهادونه کړي دي، کفارو ته یې ماته ورکړې ده. د هغه کسانو د لمانځه طریقه ده چې په میلیونونو انسانان شهیدان شوي دي. نو هغه طریقه ټینګه نیول، که چېرې یو سړی پیدا شي او نوې طریقې در وښي، په هغه به عمل نه کوي، هغه نامعلومه طریقې دي. هغه سره د درواغ احتمال شته، هغه په دې احتمال شته چې هغه دې د انګرېز بچی وي، او تا دې خطابه شیدو کفیي دي. یوه قوي ترینه لاره چې ضعیفه ترینه لارې ته به نه ځه، کمزورې لارې ته به نه ځه. نو په دې وجه باندې اول وارې هر مؤمن مسلمان چې د لمانځه هغه مخکني شرطونه به په ځان کې عملي کړي، بیا به لمونځ کړي، د جامع پاکوالی به کړي، د جامع پاکوالی لازمي دي. هر سړی چې لمانځه ته راځي دا د الله حضور ته درېږي، نو پاک کالي د بدن پاکوالی د نجاست څخه، د کالو پاکوالی د نجاست څخه دا شرط دی د لمانځه لپاره. که چیرې په بدن کې نجاست و یا په کالو کې نجاست و، هغه لمونځ نه دی شي. دا د دې په خاطر باندې وایم، په دا کورو کې ځینې ښځې شته هغه دا کوچني ماشومان چې شیدې روي د هغو د بولو څخه کالي نه ساتي، وایي دا خو ماشوم پاکې شیدې روي د دې بولې نه دي مردارې. حال دا چې دغه بولې مردارې دي، که پاکې شیدې څښي نو څوک مردار خواړه خوري، خو ګرده پاک خواړه خوري نو دا بولې مردارې دي، د هغه څخه به کالي په کلکه ساتي. او همدا ډول کوشش به کوي چې ښه او پاک کالي به د لمانځه لپاره اغوندي. زموږ خلک خو داسې کوي چې هلته مستري خانه کوي، نو بس ملایان وایي چې د کار په کالو کې لمونځ جایز دی. دغه کار په کالو کې خو لمونځ کول جایز دي سره د کراهته. نو کله چې دی واده ته ځي او یا یو میلمستا ته ځي یا یو میلې ته ځي، نو خو ښه پاک کالي اغوندي. او د الله حضور ته چې درېږي دغه چټل خیرن کالي په داسې کالو کې لمونځ مکروه دی، باید پاک کالي چلا کړم چې هغه واغوستل شي. نو په دې وجه باندې د بدن پاکوالی، د کالو پاکوالی، البته د نجاست اړوند هم څه مسایل شته. ما مهمه خبره دا ده چې د لمانځه پر طریقه څه خبرې وکړو، او که بیا چاته څه سوال وکړو خصوصي ډول به پوښتنه وکړو. نو بیا تعین د قبلې شرط دی، مخ به قبلې طرف ته کوي او دست به تازه کوي پر صحیح طریقه باندې. او کله چې نیت تړي، د نیت الفاظ زموږ د امام صاحب رحمت الله علیه د مذهب د وتلو علماو له نظره څخه دا د نیت الفاظ دا ویل مستحب کار دی، او په زړه کې اراده او قصد کول دا فرض دی. یعنې دا که چېرې د الفاظ ته په خوله باندې ونه وایه چې نیت مې د زړه د اخلاص لمونځ کوم دوه رکعته فرض د سهار، دا الفاظ که دې وویل دا مندوب کار دی، مستحب کار دی. که دې ونه ویل، خالي په زړه کې دې اراده وکړه ده چې د سهار فرض کوم، او چې دا مې د په امام پسې و دغه فلانکي وخت دی، په زړه کې دې اراده وکړل، دغه اراده هم کفایت دی. البته یو شی دی، هغه دا چې کله که دې فرضي لمونځ ادا کوه، فرضي لمانځه کې چې کله ته په زړه کې اراده کوې یا الفاظ وایې، وخت به هم ملحوظه یې او لمونځ به هم ملحوظه یې چې څو رکعته دی او فرض دی. په نفلو په سنتو کې دا لازمي نه دی. مازې د لمانځه نیت چې دې وکړي بس کفایت کوي، که څه هم په سنتو کې ځینو یاد کړی دی، په دې کې به هم تعین کوي. په هر صورت باندې په ټولو کې د تعینو کې تاوان اخیست. او ځینې کسان اوس دا وایي، وایي دا د نیت الفاظ ویل بدعت، دغه کسان خبره مه منئ، دا هغه مخربین د دین دي، او هغه کسان دي چې په دین کې چاک پیدا کوي، هغه کسان دي چې خلک د دین څخه لرې کوي. بلکې د نیت الفاظ ویل بدعت نه، بلکې مستحب کار دی، سړی ووایي ښه کار دی. او کله چې سړی لمونځ کوي، نو د لمانځه پر مهال د نیت تړي، د نیت پر مهال به لاسونه د غوږو برابر تړي. حتمي نه ده چې پر غوږو به نیسي، بلکې برابر د غوږو ته به لاسونه پورته کوي. او د سود لپاره مناسبه دا ده چې لاسونه و غوږو ته پورته کوي. د علیه السلام څخه په سری حدیث باندې ثابته ده، د حضرت ابو موسی اشعري رضی الله عنه چې علیه السلام چې به کله لمونځ کاوه، نو لاسونه به یې غوږو سره برابر ایښول. او کله سودو دپاره مناسبه دا ده چې وژو سره برابر کښېږدي، دا ښه تراسه ترناکه طریقه ده د ښځو لپاره. نو په دې وجه باندې نورو ته هغه طریقه او ښځو ته دا طریقه ده. او داسې کسان اوسته چې پیدا شوي دي، وایي لاسونه غوږو ته وړل نه، بلکې لاسونه به غوږو ته وړي، وایي د علیه السلام څه ثابته ده. او حال دا چې هغه حدیث علماو څېړنه پکښې کړې ده چې د عذر پر مهال باندې علیه السلام لاسونه پره غوږو ته نه، بلکې د غوږو پر برابر یې نیوله. هغه حدیث د عبدالله بن عمر رضی الله عنه دی چې هغه د یخ مهال و، او نور ولایت هم سوي دي. په هر صورت باندې بیا قرأت ویل، قرآن کریم ویل فرض، او الحمدلله ویل واجب دي. لاسونه به تر نامه لاندې ایږدي. ځینې کسان شته چې اوس درته وایي لاسونه پر ځیګر کښېږده، دا مه کوه. دا د هغه محققین و علماو نظر نه دی، دا خبر هغه نه ده تایید کړې. تا د مذهب محققین و علماو و ټولو علماو په دا څوارلس پېړۍ کې چې کوم جید علما راغلي دي، ستا د حنفي مذهب ده، هغه وایي تر نامه لاندې لاسونه ایښول لازمي دي. که څوک پیدا شي تا ته ووایي چې زه حدیث درته وایم، ته به ورته وایې تا ته اجازه د دې نشته چې ته د حدیث ترجمه وایې، که ته ما ته ضعیف حدیث ووایه، که قوي حدیث راته ووایه. او ته داسې حدیث ما ته ووایه چې تعارض کې بل حدیث لري که نه لري. که د بل حدیث سره تعارض درلودې، بیا به تطبیق ته کله کولی شي. نو هغه علماو د دې کار سره موږ فارغ کړی یو هغه احادیث خو نه کتلې دي کوي حدیث باندې عمل کړی دي ضعیف حدیث یې پرېښی دي نو څه طریقه دا ده چې تر نامه لاندې لاسونه کښېښودل شي او تر نامه لاندې لاسونه ایښودل دا ښه تراو عاجزۍ ته نږدې دي او د هغه څخه وروسته بیا رکو کول په رکو کې تسبیح ویل د رکو پر مهال باندې لاسونه ګوتې پراخې نیول او څنګنونه په نیول او ملا او سر سدا سره برابرول دا یوه خبر اکثره خلک چې کله په لمانځه باندې ودرېږي بس په ځان باندې اخته یي په ژبه باندې اخته یي په صدري باندې اخته یي په سر باندې اخته یي نو دغه په سر اخته کېدل په ژر اخته کېدل بې ضرورته لاس شورول دا لمونځ فاسدوي کله چې لمونځ فاسد شو نو په هغه کې بېکاره لمونځ ځینې جوړېږي لکه په هغه حدیث کې چې راغلي دي او شرعا یو وار لاس شورول د ضرورت دپاره جایز دي او دوهم وارې مکروه دي درېم وارې لمونځ فاسدي وي نو که چیرې ستا ضرورت نه وي یو وار لاس شورول مکروه دي هېڅ لاس مه شوروه او کله چې ته تلاوت کوې قرآن کریم وایه په لمانځه کې یې الحمدلله وایه په دې کې صحیح مذهب دا دی چې ته به دومره قدر به وایه چې ستا ژبه او شونډان حرکت کوي دغه اورېدل لازمو شرط بللې دي چې ته یې خپله واورې او ځینې شرط نه دي ګڼلې دي پار صورت باندې ښه طریقه دا ده چې دومره کرات ته ووایې چې کې واورې او ژبه شونډان دې سره وشورېږي ځینې خلک په لمانځه باندې ولاړې خوله یې منډه نیولې هېڅ نه شورېږي په زړه کې قرآن شریف وایي په زړه کې لمونځ وایي دا تلاوت نه دی دا سړي لمونځ نه ریادا کړي دا فقط فکر دی تصور دی چې دی یې کوي په خوله به یې وایي د خوله ویلو لپاره شرط دا دی چې شونډان به شورېږي په ژبه به یې وایي او په خپله به یې اوري دا خبره هم حتمي ده نو په رکوع کې اطمینان کول هم لازمي دي داسې نه دا خلک چې رکوع کوي لکه اسیز موټر چې را روان وي جم ته بریک ونیسي لږ قرار کړي بېرته چابت اوس پر دا رکوع باندې داسې چابت کړی چې پورته شي دا په لمانځه باندې پسخند وي او ځینې خلک په روژه کې د تراوه پر مهال باندې دغسې په تراوه باندې پسخند وي دا مناسب نه دي او د هغه څخه وروسته قومه یعنې د رکوع څخه پورته کېدل ولاړې ته نږدې کېدل دا فرض دي که چیرې سم دم ونه درېږي بیا هم پروا نه کوي خو ولاړې کې نږدې کېدل فرض دي سم دم درېدل واجب دي او یوه تسبیح قدر په ولاړې باندې درېدل تقریه ته قومه وایي دا مستحب عمل دي او د هغه ورپسې سجده ده د سجدې پر مهال به لاسونه تر غوږو لاندې ایږدي تر ځیګر لاندې به یې نه ایږدي او دغه د لاسو ګوتې به سیده قبلې ته ایږدي داسې به یې نه ایږدي تاسو ورته وګورئ د اکثره ځوانان چې مشرتو ته راځي چې درب لاسونه خو وغورځي اطمینان خو نشته بس پر مځکه باندې ووهي لاسونه داسې ایشي او تر ځیګر لاندې ایشي بلکې دغه لاسونه به تر غوږو برابر لاندې ایږدي داسې به برابر ایږدي که د غوږه څه یو شی راولویږي ستا او پر دغه خپړه لویږي دغه اندازه به او دا سجده به مخته کېږي د سجده به مخته کېدو تر داسې اندازې پورې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه حدیث ثابته ده چې علیه السلام مبارک به کله سجده کول نو دا ځیګر به دومره پراخ و چې تر نس لاندې به یو سیرلی تېرېدلی شوی ته یو سیرلی غوښتې وی تر دا تر نس مبارک لاندې تېرېدلی شوی دا یې سره مشکې نه بلکې دغه لاسونه چې دي دا مچان دا به د ځیګره څخه لرې کړي او نس به د ورنو څخه لرې کړي پونډې به د ورنو څخه لرې کړي او سجده به مسته کړي او سجده به یا بل خلاف او دا لاسونه به د ځیګره سره مشتي او نس به د ورنو سره مشتي پونډې به د ورنو سره مشتي دغسې طریقه لمونځ کول دا بې ښه سره خطرناک دی د ښځو لپاره او نارینه لپاره دغه بله طریقه ده او کله چې سنت او مستحب طریقه دا ده چې سجده کی نو د شاپ شي دی بیرته سره نږدې کی او د اول سجدې سره چې راپورته شي سم دم ناشته نږدې کېدل فرض دی د سم د امام صاحب رحمت الله علیه مذهب دا دی وایي کما سره راپورته کی خو مونږ جواز درې خو فتوا پر قول له صاحبینو د ناشته بکشینی آرام وکي او همدا ډول په سجده کې لکه فرق وکړي دغه تعدیل آراموالی دا واجب دی که چا دغه شی ادا نه کړي په رکوع کښې ارام ونه کړي یا په سجده کښې ارام ونه کړي لکه مخکې مثال چې د موټر ما درته وایي داسې یې وکړل واجب یې پرېښوئ د دغه سړي لمونځ واجب الاعاده دی نو بیا به د هغه څخه وروسته کښېني البته نارینه به داسې کړي چې پر چپه پښه باندې به کښېني او رسته پښه به جګه دروي ښځې چې دي هغه به پښې دواړې ورسته طرف ته باسي او پر چپه ورانه باندې به کښېني دا د ښځې طریقه ده او هغه د نر طریقه ده نو پر دغه ترتیب باندې به نور رکعتونه هم کوي دغسې تعدیل و ارام په دغسې طریقه باندې دا هغه لازمي طریقه ده اس نو مستحبات سنتونو کو بیخی پک شجیر دی نو کچیر دا سی طریقہ سوی نو دا اللہ پا دی عمر با عمل سوی چی حافظ والا صلوات تفسرو ساتن دا المنزو وکی او کچیر پر خپل طبیعت بانی سوی پورت سو کشت سو پورت سو کشت سو یا نوی نوی طریقی پر مازی کی وزا سوی نو دا با بیا حقا تر حقا حدیث لان دیوی چی پسل هاو کزر هاو المنزو نو با دا شراغوی وی بیا با ایجون ترس وی ایجون با اوتا زندان وی و دا دیس دان ساتن بیخی لازمی دی باید دان زینی و ساتن سی دغا چاپه په منځونه چکی د جکتور منځونه واجب لري عادت نو د چاپ پر غاړه سن او زر واجب فات وی او هر منځ موقوف ولاړ وي د جله فار چې ته بر تر اوږد وی غاړه په بندې وی نو د سړک پاسي بچا حال وي الله دې دې واز دوي په هر صورت باندې دا یو خبر الله عز وجل نو په سي آیت کریمه ته زو هغه د چې د په سي آیت کریمه کې چې الله فرمایي ان شفتم فرجالا او رکبانا د دې څخه څو خبرو ته اشاره ده یو خبره دې ته اشاره ده چې لمونځ په هیڅ صورت کې نه پاتېږي زموږ خلک داسې عادت لري چې لږ مریضانې بیا لمونځ نه کوي که چیر د چا پښه ماتې وي هم به لمونځ کوي که دوې پښې ماتې هم به لمونځ کوي که دواړه پښې و لاسونه ماتې هم به لمونځ کوي که ملا ماتې هم به لمونځ کوي تر هغه مهاله چې دا ټوله بدن یې فلج وي په تک سر یې شوري سر تر شورېدو تر مهاله چې نور ټوله بدن یې فلج وي سر یې شوري تر دغه مهاله پورې لا هم لمونځ نه پاتېږي لا به هم دا سړی مکلف دي چې په اشاره به لمونځ کوي او مخ به قبلې ته برابروي او د سر چې لږ وښوري رفو ده چې بیا لږ بېرته کښته کې سجده ده په دین کښې خو سهولت شته اما بې پروایي نه شته سهولت دا ده چې په ولاړه چې نسو کولی په ناستې وکړه په ناستې چې نسو کولی په اشاره یې وکړه بې پروایي نه شته چې لږ تکلیف درته متوجه ته بیا لمونځ نه کوي اودس نه کوي اودس چې نسو تازه کولی تیمم ووه تیمم هم کفایت کوي نو په دې وجه باندې تایت کریمه کښې یو اشاره وه دې ته ده چې تاسو په هېڅ وخت کې لمونځ مه پرېږدئ په هر ضرورت چې وي هر رقم تکلیف چې وي تر هغه مهاله چې سر شوري حتی په فقه شریفه کښې داسې شته چې د ویر لمونځ صلاة الخوف لا هم راغلی دی چې کله په خط کې مجاهدین د کفارو سره جنګېږي او هلته د دښمن ویره وي د مسلمانانو د شهیدانولو او د مسلمانانو د خط ماتولو پر هغه مهال باندې لا هم به هم جومات لا نه پاتېږي لمونځ پاتېدل خلاصه کوي جومات دا دی چې امام به دا ټوله خلک دوې ډلې کړي او یوه ډله پسې به لمونځ وکړي څلور رکعتیز لمونځ وي او یو وار به دوه رکعته وکړي بیا به دا کسان ځي هغه نور کسان به راځي پر دغسې ترتیب باندې د لمانځه د ویرې هر کله اوس ډېر احتمالات کم دي خیر خو نه که بیا چا تفصیل غوږ دی زه به په خصوصي ډول تفصیل وله ورکړم خو مطلب دا دی چې لمونځ نه پاتېږي په هر صورت باندې که سړی مسافر یې هم به لمونځ نه پرېږدي البته په سفر کښې چې سړی وي الله دوه رکعته فرض لمونځ ور معاف کړی دي څلور رکعتیز لمونځ خو دوه رکعته به کوي او سنت به نه پرېږدي یو هغه مهال که چېر د ده څخه موټر تلی او اشد ضرورت و تلوار وه بیا سنت پاتېږي که آرام ځای و سړی به سنت هم کوي او فرض به هم کوي راځو ورپسې آیت کریمه ته والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیة لازواجهم متاعا الى الحول غیر اخراج فان خرجن فلا جناح علیکم په دې آیت کریمه کې یو حکم الله جل جلاله بیان کړی دی او هغه حکم منسوخ دی اوس هغه دا چې کله د میراث احکام نه وه نازل سوي تر میراث مخکې حکم داسې و چې هر څوک وفات کېدی نو وصیت بې خپله وکړي د ده چې څنګه وصیت و پر هغه طریقه به یې میراث ویشل کېدی زما ورور ته دومره مال ورکړي وروزوی ته مې دومره مال ورکړي پلار ته مې دومره مال وله ورکړي بل دا طریقه ده د میراث او کله چې د میراث احکام نازل شوه نو بیا هغه د وصیت خبره ولاړل میراث پر هغه طریقه نه ویشل کېږي چې د یې وصیت وکړي بلکې میراث په هغه طریقه ویشل کېږي چې خدای ورسول یې ویشي دا یوه خبره نو په دې آیت کریمه کښې الله جل جلاله و ټولو خلکو ته دا امر کړی دی تر دغه حکم مخکې چې کوم کسان چې وفات کېږي او تر شا یې مالونه پاتې وي مېرمنې یې پاتې وي نو دوی دې دا وصیت وکړي چې د دې مېرمنو ته دې تر یو کاله پورې د ده قریبان د ده د ماله څخه فرقه وله ورکړي مګر هغه مهال که د ده مېرمنې د ده ښځې دا وفات شوو خلکو ښځې د کورو څخه ووتلې په خپل سر چېرې ولاړې بیا یې نو نفقه لازمه نه ده د ده د ترکې څخه دغه حکم دی نو بیا چې د میراث احکام نازل سوي دي دا حکم بېرته منسوخ سوی دی حکم داسې دی چې ښځه خپله ونډه لري د مېړه په میراث که چېرې اولاد درلودې اتمه برخه د مېړه د میراث څخه وړي که اولاد نه درلودې څلورمه برخه وړي هغه د دې حق دی بس نو هغه بیا که چېرې لږه برخه ورسېدله که ډېره برخه ورسېدله نو ځکه الله جل جلاله فرمایي والذين هاكسان يتوفون چمرسي منكم ستاوسخا ويدرون فريج دي ازواجا شزي لازم دي وصيتا وسط لازم لفظ دلت ملحوظ دي لازم دي وصيتا وسط لأزواجهم شزو لرددي متاعا دنف وركولو الى الحول تري وكال فري غير اخراج بين استلو تري وكال فري با دا دي مري تريبان دا دي مري شزو دا كورا نباسي او تري وكال فري با نفقا وركي فإن خرجنا فسكوة لدا شزي ولانا يدا مرکوري فريشوي فلا جناحا فس جنانست عليكم فرتاسو باندي فيما فحق كاركي فعلنا چدي تيلوكي في أنفسهن فنفسوخ بلوكي من معروف دنيك كارسكا شعغزي نتي أو يد نور مرون سرنكادا والله الله جل جلاله چدي عزيز ذات غالب دي حاكم ذات ده حكمت تشتن دي غالب دي ده أحكام فنفاس كي او ذات ده حکمت تشتن دی ده هر حکم پنازلولو که حکمت داری او کمی شدی ده حکم مخی هم سبایان یو سوچ کمی شدی طلاقی سی تر یوزای که دو تر واده که دو مخی طلاقی سی او ولبار نیو تچا کرسوی ده پا اره حکم دی ولی المطلقاتی هاگه طلاق سو شدو لرا متاع نقا ورکول دی چه اغا کالی و کلو ندی چه اغا خاون بیولو ورکوی بالمعروف پنیک تلیکا سره حقا ثابت تي دا حكم على المتقين پر پريزگارانو باندي كذلك پتاغ دول باني بيّن الله بيان دي اللّا فات لكم تاست آياته احكام فل لعل دا پار دا دي چكم تاسو تعقلون تاسو فكر وكي او حق لار فيدا كي كم سچ استاسو لفار غطي لعغا عملكي او كم سچ دا تتاوان دا غوث خزان وساتي صدق الله العليم.